سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه سفیو لاستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره واس پم پایل په خبرونو کو. ټاکل شوې د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه نن جوړه شي. ویل کېږي په دې غونډه کې به ګډون کوونکي په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري وضعیت په اړه خبرې وکړي. په ملګرو ملتو سازمان کې د افغانستان د دایمی استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق رسنوی ته ویلي په یاد غونډه کې به دغه سازمان د سرمنشي مرستیال مارتین ګریفیتس د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړي. دا غونډه داسې حال کې جوړیږي چې د ملګرو ملتو سازمان مخکې له دې ویلي په افغانستان کې له 4.5 میلیونه نه زیات کسان خوراکي خوندیتوب نه لري. د بلغاریا چارواکي وایي دغه هیواد پولیسو 141 هغه کډوال چې قانوني اسناد یې نه درلودل نیولې دي او ګمان کېږي چې دا کسان چې نارینه دي د افغانستان وي. پولیسو پرون ویلي د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي په هدف یې له ترکیې سره په پولو امنیتي تدابیر جدي کړي دي. د چارواکو په وینا د افغانانو یوې 88 کسیزه ډله چې په سرویس موټر کې په سفر وه د بورګاس په سردي ښار کې د پولیسو لخوا نیول شوې. بله ډله کډوال بیا چې شمېر یې 350 تنو ته رسېده او ظاهرا په بورګاس کې او څنګله ته څیرمه لیک ته پتمه وو دا هم د پولیسو لخوا نیول شوې. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته چې یو کال ترې تیریږي نورو هیوادونو ته کډوالۍ ډېره شوې. ډېری افغانان له ترکیې تیر شوي او هڅه کوي د بالکان هیوادونو له لارې د اروپایي ټولنې بډایه هیوادونو ته ځانونه ورسوي. له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یونیسف په افغانستان کې یو شمېر هغو ماشومانو سره له خپلو مرستو خبر ورکړی چې د سیلابونو له امله زیانمن شوي دي. یونیسف پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د فراه ولایت په ګلستان ولسوالۍ کې له 3000 هغو ماشومانو سره چې سیلابونو ځپلي وو د قرطاسي او ښوونیزو وسایلو مرسته کړې ده. د اسلامي همکارۍ سازمان سرمنشي حسین ابراهیم تا د دغه سازمان له غړو هیوادو مرسته کوونکو بنسټو او نړیوالې ټولنې غوښتي چې د پاکستان له سیلاب ځپلو سره بیړنۍ مرستې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د معلوماتو له مخې په یاد هیواد کې د سیلابونو له امله د مړو شوو شمېر تېره ورځ له 0 کسانو واوښت. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد په 4 ایالتو کې سیلابونو تر 2 لکو زیات کورونه بشپړ ویجاړ کړي. 3 میلیونه کسان اغېزمن شوي دي. او د کرکټ په آسیا جام کې بیګا هند پاکستان ته ماته ورکړه. لوبه د دوبی په سټډیوم کې وشوه. هند پاکستان د 143 منډو هدف په وروستي اوور کې پوره کړ. د لوبې غوره لوبغاړی هاردیک پانډیا شو چې د بریا وروسته یې شپږیزې وواله او ټول ټالی په 12 بالونو 3 ناسوځېدلې منډې وکړې. په بالینګ کې 3 وکټې واخیستې. دې لوبې ته شاوخوا 15,000 ننداره چان سټډیوم ته ورغلي او په سلګونه میلیونه هندیانو او پاکستانیانو سربیره د نړۍ ګوټ ګوټ کې خلکو په ټلویزیون ولیدله. د هند او پاکستان د کرکټ ټیمونه سرسخته سیالان بلل کېږي او لوبې ډیر مینوال لري. د آسیا په جام کې به سبا د افغانستان لوبه له بنګلادیش سره وي. افغانستان خپله اوله لوبه په لوی توپیر له سریلانکا وګټله. له ازادي رادیو مو لند خبرونه واوریدل. اوس به ورشو د پروګرام معرفي ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د حکومت د دفاع د سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد د هغو ترګندونو په غبرګون چې پاکستان یې تورن کړی چې له خپلې خاورې د امریکا ډرون الوتکو ته د الوتو اجازه ورکړې وه ویلي چې د ملا یعقوب په دغو خبرو باندې جدي اندېښمن دي. ملا یعقوب پرون په کابل کې ویلي وو د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان پر وضعیت یو بحث دایروي. طالبان د مرستو غوښتنه کوي.
تقاضای امارت اسلامي افغانستان از سازمان ملل است که
د وای د اسلامي امارت غوښتنه د ملګرو ملتونو له سازمان دا ده چې افغانستان او د دې هیواد له خلکو سره مرستې وکړي.
په افغانستان کې د کورونا پیښې زیاتې شوې دي.
تقریبا هفته گذشته کیسه یې مثبت موجود شده و خصوصا مراجعین بشر په اجلمون بیشتر شده.
د روغتیا نړیوال سازمان له افغانانو غوښتي چې روغتیایي سپارښتنې رعایت کړي. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ټیمونه سبا په آسیا جام کې مخ کیږي. د افغان لوبغاړو پیغامونه درته خبرو.
بنگلاديش سره مو لوبه پاتې ده. هغه د پاره پر افاری کول له خیر سره چې دویم پړاو ته لار پیدا کو هغه کې خېلو به تر سره کو.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د دفاع د سرپرست وزیر مولا یعقوب مجاهد د هغو څرګندونو په تړاو ژور اندېښنه ښودلې چې ادعا یې کړې ده د امریکا بې پیلوټه یا ډرون الوتکې د پاکستان له فضا څخه افغانستان ته راننوځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دې خبرو په غبرګون بیګا په یوه اعلامیه کې زیاته کړې د هیڅ ډول شواهدو په نشتوالي کې، لکه څنګه چې پخپله د طالبانو د دفاع وزیر منلی، دا ډول فرضي تورونه خورا د افسوس وړ دي او د ډیپلوماتیک چلند له معیارونو سرغړونه ده. په اعلامیه کې راغلي چې پاکستان د ټولو دولتو په حاکمیت او ځمکنۍ واکمنتیا باندې د خپل باور یو ځل بیا ډاډ څرګندوي او د ترهګرۍ هره بڼه غندي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان موقته اداره دی د نړیوالو ژمنو د عملي کېدو ډاډ ورکړي او د هیڅ هیواد پر ضد د تروریزم لپاره د خپلې خاورې د کارولو اجازه ورنه کړي. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر مولا یعقوب مجاهد پرون په کابل کې یوې غونډې ته ویلي وو چې د دوی معلومات ښیي د امریکا بې پیلوټ الوتکې د پاکستان له فضا څخه افغانستان ته راننوځي.
رادار سیستم مکمل امریکایانو د خپل وتلو په حالت کې خراب کړی او د منځ څخه وړی دي. بیا هم چې زموږ کوم معلومات دي، دوی د پاکستان د لارې افغانستان ته داخلیږي او د پاکستان د فضايي حریم څخه استفاده کوي. چې موږ د پاکستان څخه غوښتنه کوو چې خپل فضا زموږ په مقابل کې یا زموږ په خلاف استعمال نه کړي.
ملا یعقوب دا خبرې داسې وخت وکړي چې امریکا د جولای په 13 د کابل ښار په شیرپور کې د یوې بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده ډلې مشر ایمان الزواهری په نښه او وواژه. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د سنبلې په درېمه خبري ناسته کې ویلي وو چې همدا اوس هم امریکایي بی پیلوټ الوتکې د افغانستان په فضا ګرځي او دا باید بندې شي. اخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو د ملا یعقوب مجاهد د سرګندونو په غبرګون د یوې پوښتنې په جواب کې ویلي دي چې اوس وخت په هیواد کې سیلابونه راغلي دي او وضعیت بل ډول دی، نو نه غواړي چې له هیچا سره په نورو مسایلو کې او همدارنګه په تورونو باندې په بحث کې ښکیل شي. خو زرداری له روټر سره په خبرو کې ویلي دي چې د افغانستان رژیم نه یوازې دا چې خپل خلکو بلکې نړیوالې ټولنې سره کومې ژمنې کړي دي هغه باید پر ځای کړي او اجازه ورنه کړي چې خاورې یو ځل بیا د ترهګرو لخوا وکارول شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي راډیو ته خوږیست. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په تړاو باندې یو غونډه لري. ویل کیږي په دې غونډه کې د افغانستان د وضعیت په ارتباط باندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د بشري چارو همغږي کوونکی مارتین ګریفیتس خپل راپور وړاندې کوي. طالبان بیا وایي چې ملګري ملتونه باید له افغانانو سره مرستې وکړي. جزئیات په دغه رپورت کې واورئ.
په نننۍ غونډه کې چې ټاکل شوې د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا لخوا د افغانستان په اړه جوړ شي، د دې هیواد په بشري او اقتصادي وضعیت به بحث پکې وشي. د ملګرو ملتونو د سازمان د رسنیو برخې ویلي چې دا غونډه به د تړلو دروازو تر شا جوړیږي. که څه هم د دې غونډې د اجنډا په اړه تر اوسه ډېر جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي، خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخواني حکومت دایمي استازي نصیر احمد فائق رسنیو ته ویلي چې په دې غونډه کې به د دې سازمان د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفتس د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل رپورټ وړاندې کړي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو له سازمان غواړي چې د افغانستان سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي. زبیح الله مجاهد تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
تقاضای مرد اسلام افغانستان از سازمان ملل است که باید با افغانستان و
دیوید اسلامی امارت غوښتنه د ملګرو ملتونو له سازمان داده چې افغانستان او د دې هیواد له خلکو سره مرستې وکړي، په ځانګړي ډول په اقتصادي برخه کې چې یوه مهمه برخه د افغانان له بېلابېلو خواوو زیانمن شوي. سیلابونه او وچکالي د دې سبب شوي چې خلک له اقتصادي اړخه ډېر زیانمن شي، نو ځکه د مرستو غوښتنه کوي او نړۍ باید مسؤلیت واخلي او افغانان هېر نه کړي.
باید جهان احساس مسئولیت بکنه و هم افغانان را فراموش نکنه.
د ملګرو ملتونو سازمان مخکې لدی هم د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د خلکو د اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. ویلي وو چې په دې هیواد کې له 40 میلیونو زیات کسان خوراکي خوندیتوب نه لري. د افغانستان د اقتصادي او بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې وروستیو ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سیلابونو ډیر خلک زیانمن کړي او په دې هیواد کې اقتصادي ستونزې پراخې کړي. دا طالبانو د حکومت لخوا د ورکړل شو شمیرو له مخې افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله سربیره پر دې چې لسګونه کسان وژل شوي، له 3000 زیات کورونه هم په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. دغه شان 600,000 جریبه کرنیز ځمکه هم تخریب شوي او زرګونه څاروي هم مړه شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان له اوسیدونکو غوښتي چې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف روغتیایي سپارښتنې رعایت کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کووید 19 ناروغۍ د مثبتو پیښو د ډیرېدو خبر ورکړی. اخوا په کابل کې د افغان جاپان روغتون وایي دا مهال په کورونا ویروس اخته 15 ناروغان په دغه روغتون کې بستر دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د افغانستان له اوسیدونکو غوښتي چې د روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو سره هغه کسان له دغه وایرس وساتي چې ډیر په کووید 19 ناروغۍ د اخته کېدو له خطر سره مخامخ دي. WHO دا خبره پرون د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ځینو روغتیایي سپارښتنو د بیا ځلي خپرولو پر مهال مطرح کړه. تبد اصل کې دا چې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو د ته دوه خبر ورکوي. د دغه وزارت ویان شرافت زمان په دی اړه ازادي رادیو ته ویل
په تیرو میاشتو تقریبا 14000 شخص واقع د کورونا مثبت واقعات لرو. بدبختانه د ګراف په نسبت تیرو میاشتو مخکنیو میاشتو یو څه لوړ شوی ده. د عامې روغتیا وزارت پر هڅه کوي چې د دغه ناروغانو د خطر ملنه تر سره شي. زموږ روغتي پرسنل الحمدلله پوره مده کلري د دغه ناروغانو تداوی لپاره.
شغله زمان وای په کووید 19 ناروغي د اخته کسانو د تداوی لپاره په ټول افغانستان کې مرکزونه فعال دي او په خبره د واکسین لګولو 380 مرکزونه هم هر ورځ خپل چاره تر سره کوي. بلخوا په کابل کې د افغان جاپان روغتون د ډاکټرانو مشر تاریخ اکبری په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو د شمیر د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښیي. نوموړي په دې اړه تېر شپه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا هفته گذشته کیس های مثبت موجود شده و خصوصا مراجعین بشتر و پاو آجل ما بیشتر شده و فیلین حدود 65 مریض ما داخل بستر داریم.
د طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د کورونا وایرس د خپرېدو له پایله تر اوسه په دغه هیواد کې شاوخوا 10 میلیونه کسانو د کورونا وایرس ضد واکسین ترلاسه کړی دی. دغه وزارت له خلکو غوښتي چې د روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو سره ځانونه له کووید 19 ناروغۍ وساتي. د روغتیا نړیوال سازمان سپارښتنه کوي چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر باید ټولنیز واټن مراعات شي، لاسونه د ورځې 2 واره په صابون او اوبو ومینځل شي، په عمومي ځایونو کې په ځنګړي ډول سرپټو محلونو کې باید ماسک واچول شي او د پرنجي پر مهال خوله او پزه په دسمال پټه شي. دغه راز له اړتیا پرته دي خلک له کورونو د باندې نه وځي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د سیشن به په ماخام د بنگلاديش له ملي لوبډله سره د آسیا په جام کې مخکېږي. افغان لوبغاړو خپل اولنۍ لوبه د شنبه پر ورځ له سریلانکا څخه په لوی توپیر ګټلې ده. کرکټ بورډ وایي لوبغاړي د سبانۍ لوبې لپاره پوره چمتو دي. اخوا بیګا د آسیا په جام کې یو مهمه لوبه وشوه چې پکې هند له پاکستان څخه د کرکټ لوبه وګټله. دغه لوبه ته شاوخوا 15,000 نندارچان هم ورغلي وو. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبې په ارتباط باندې دغه رپورټ ته پام وکړئ.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي به د بنگلاديش لوبډلې په وړاندې په پوره چمتووالي سره ولوبېږي. تاکل سوی دا لوبه سبا سیشن با د آسیا د ملتونو جام سیالیو په لړ کې په شارجه کې ترسره سي. دا افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي د سریلانکا په وړاندې د افغان لوبډلې بریا د لوبغاړو مورال لوړ کړي او دوی هیله مند چې لوبډله د بنگلاديش په وړاندې هم بریا خپل کړي.
ان شاء الله کې به تمام بازی ها ملي پوشان کشور عملی کامل خود را گرفت و انشاءالله که ما امید داریم در برابر بنگلادش نیز نتیجه خوب خواهد داشت. قبل از این تیم ملی کرکت افغانستان بنگلادش را در خانه خود در چندین مسابقه شکست داده و در برابر بنگلادش نیز بازیکنان ما مورال خیلی بالا داره.
د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د شنبه د ورځې جالب لوبه افغانستان په ډیر توپیر یعنی د 2 وکټو په توپیر وګټله. د آسیایي جام سیالۍ شل اوریز دي چې د هند، پاکستان او هانګ کانګ لوبډلې هم پکې برخه لري. افغانستان، سریلانکا او بنگلاديش په یو او هند، پاکستان او هانګ کانګ په بل ګروپ کې سره شامل دي چې په خپلو ګروپونو کې به سره لوبه کوي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شنبه پر ورځ خپله اوله لوبه له سریلانکا وګټله او سبا سه شنبه هم د بنگلاديش په وړاندې لوبه لري. افغان لوبغاړو د لوبې د بریا او همدارنګه د راتلونکي لوبې د چمتووالي په ارتباط باندې پیغامونه لري. دغه پیغامونه د افغانستان کرکټ بورډ په خپله پاڼه هم خپاره کړي او تاسو یې دلته اوریدلی شئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو ټول ته مبارکي د اول بریا ټول افغانان ته مبارکي. لکه ډیر ښه لوبه وکړله او رول ټیم ورک ټیم افرټ بولینګ بریلینټ و سو سره څنګه چې بیټسمینانو شروع وکړله یو یو ټیم ښکارېده چې یو افغانستان یو پراپر ټیم راغلی دلته دې ځل او انشاءالله زموږ به کوشش وي چې باقي لوبې چې کومې دي هغه به خیر ترسره کړي. پاول سر کے ٹول احواد والتا دیا آسیا جام دے سیالے مبارک ہوئے ہم واقعاً سر لنگا ہونتے یو کمنا پاول زل مونگ شاللہ ورلو با گٹا دا دے افتخار زی دے نو انشاللہ روان لو بتا پارا بام بنگلادی سرم لو با پاتے دا اگر دے پارام پورا اخباری کو لخیر سر چے دویم پڑھو تلار پیدا کو اگر کے خیلو بی ترسل کو تاسو ٹول نام احلا دا چو اخپلو دواغانو کی اخپلو تلان تا یادو ساتے و ہمیشہ تشویق کے.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
د ټولګي ته مو بیا هم زصفی ولاستانګ زه خره لاست وایم. یو شمیر هغه افغان ځوانان چې له ترکیه ایستل شوی وایي سره لدی چې په افغانستان کې بیلابیلو بنسټو ته مراجعه کړي خو تر دې دمه کوم بنسټ سره مرسته نه ده کړې. دوی هغه هیواد ته د تلو په ترڅ ترخی کیسې لري. یو شمیر ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي د ترکیه د پولیسو له لوري ورسره بد چلند شوی او په اجباري توګه له هغه هیواد ایستل شوی. نورال په دې رپورت کې
عمران د لوګر ولایت اوسیدونکی دی. دای وای تر اوسه دوه ځلې د ترکیې څخه په زور ایستل شوی دی. دای ترکیې ته د تلو لامل امنیتي ګواښونه یادوي خو وایي چې په ترکیه کې هم روزګار ښه نه و او د ترکیې د پولیسو له لوري ورسره بد چلند کېده. عمران ادعا کوي چې وروستی ځل دوه میاشتې مخکې د ترکیې د پولیسو لخوا تر وهلو ډبولو وروسته په زور بیرته افغانستان ته ستون کړل شوی دی. د عمران په خبره په دې وروستیو کې په ترکیه کې د دغه هیواد د پولیسو لخوا ګڼ شمېر افغانان نیول شوي او د ګوتو په اخیستلو وروسته افغانستان ته راستانه کړل شوي دي. د ترکیې څخه د افغانانو د ایستلو لړۍ په داسې حال کې کېږي چې په افغانستان کې بېوزلي، بېکاري او اقتصادي ستونزې ورځ بلې ته زیاتېږي او خلک یې له امله له ستونزو سره مخ دي. مخکې د ترکیې سرې میاشتې ټولنې د اګست په 16 نېټه ویلي وو چې له هر افغان سره به نقدي مرسته وکړي چې د اقتصادي ستونزو له کبله ترکیې ته تللي او غواړي بیرته خپل هیواد ته راستانه سي. خو د مرستو د اندازې په اړه یې څه نه ویلي. ترکیه دغه شان اعلان کړی و چې هغو افغانانو ته به د کار او حرفو د زده کړو زمینه برابره کړي چې غواړي افغانستان ته ستانه سي. خو راستانه کړل شوي کسان دا خبره یوازې شعار ګڼي او وایي چې د څو میاشتو په تېرېدو هیچا هم له دوی سره اړیکه نه ده نیولې او نه کومه مرسته ورسره سوې ده. د لوګر ولایت اصلي اوسیدونکی شل کلان شفیق الله هم درې میاشتې مخکې له ترکیې ډیپورت شوی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې د اقتصادي ستونزو او بې روزګارۍ له امله ترکیې ته تللی و.
زکر ترکیه تزلل منو تقریبا نیالو کاتیا زر افغانی مصرف مارا غلیو پلی پیسی ما سراویم نالتم خرس کردی خلکونا حتی ترس پوری فرزونا ندی خلاص کردی منو باو چه زر آلل ملتم یا دفتر تخپل اسناد ویوڑل منو تیا کاغذونا را کردی دی ریپورتی نو دفتر رئیس ویلی چه اگلی اسنادو کپی رانا واسطا و تاس را بجی که اوما کسو بیا وده تاس تزنگوام نمباری واغست دی نو ترنون را دی پوری زنگ ندی معلوم شویو
په ورته وخت کې یو شمېر کورنۍ چې لا هم ترکیه کې دي له هغه هېواد سره د پولیسو لخوا د ویستلو اندېښنه لري. 9 فریدون چې د خپلو 4 ماشومانو سره د ترکیې په استانبول کې اوسېږي ازادي راډیو ته وویل
زه چې کله ګورم چې هر ورځ افغانان ټولوي او بیرته افغانستان ته لیږي د ځان او کورنۍ په اندېښنه کې یم چې یوه ورځ به موږ هم وباسي. زه په ډېرو ستونزو او لګښت د ترکیې را رسېدلی یم.
هڅه مو وکړه له افغانانو سره د ترکیې د پولیسو د چلند او دغه شان له هغه هېواده د ویستل شویو افغانانو د تازه شمېر په اړه په افغانستان کې د ترکیې سفارت او د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو زموږ پوښتنې یې ځواب نه کړې. دوه میاشتې مخکې امریکا غږ د ترکیې د چارواکو او د کډوالو د نړیوال سازمان په حواله په یو راپور کې ویلي و چې ترکیې په تېرو شپږو میاشتو کې له 3000 زیات افغانان په 9 چارتر الوتکو کې بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
ازادي رادیو ته غوږی است. دولس پګنی منځنۍ څپه باندې خبرونه کوو. په کونړ کې د ټولګټو چارو مسولین وایي تیرو بارانو او سیلابونو یې سړکونو ته شاوخوا 80 میلیونه افغانۍ زیان رسولی. دوی په خبره چې دوی د خپلو وسایطو پرسونل په یاد سړکونه پاک کړي او د ټرافیکو په مخ به پرانیزي، خو بیا رغولې د امکاناتو د نشتون له امله ورته ستونزمن کار دی. جزئیات په دغه رپورت کې.
د کونړ ولسونوي بارانونو او سیلابونو سرکونه پلچکونه او د سرکونو اړوند نور ځایونه ډیر ویجاړ کړي او دوی ستونزو سر لاس او ګریوان کړي دي. د کونړ څوکۍ ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی موسا خان:
په کونړ کې د وروستیو سیلابونو له امله ډېرې لارې او سرکونه ویجاړ شوي دي او خلک د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. که څه هم د فیدامي ریاست لګیا دی کارونه کوي، خو دغه کارونه بسنه نه کوي، ځکه چې ډېرې لارې خرابې شوي دي، د ډېرو سیمو خلک د ستونزو سره مخامخ دي. نو موږ د مرکزي حکومت څخه دغه هیله کوو چې دوی هم لاس په کار شي او په کونړ کې رغنیزې چارې شروع کړي، ځکه چې دغه سرکونه او دغه لارې دا ډېرې مهمې دي.
په کونړ کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله ماز هم مني چې تیرو توپانی بارانونو او سیلابونو سرکونو ته شاوخوا 80 میلیونه افغانۍ زیان اړولی دی.
د کونړ ولایت ټولګټو چارو ریاست مربوط تقریبا 450 کیلومتره سرک لرو مونږ. دا هغه سرکونه چې عمومي سرکونه دي لکه کونړ نورستان سره پی وصل دي یا کونړ ننګرهار سره خپلو کې پی وصل دي یا مختلف ولسوالۍ کونړ ولایت مرکز اسداباد سره ور باندې وصل دي، په دغه سیلابونو او بارانونو کې دي مختلف ساحې لکه پلچکونه، د رنګي مختلف مابرونه، حتی پلونه او د سرک غاړې سرکونه هم زیب زیب قطع شوي دي. ترای سروې له مخې 80 میلیونه پیسو په قیمت باندې تقریبا سرکونه زیانمن شوي.
د ښاغلي ماس په خبره چې دوی تر خپل وسه پښته وسایتو او پرسونل سرکونه د ترافیک پر مخ پرانستې دي، خو د مالی امکاناتو نشتون په وجه یې له ترمیم بې وسه دي.
کوم سړکونه چې بند شوي دي، زیاده قطع شوي دي، ترایي مشکلات ورته د فیدامي د ریاست نو وسایتو د پرسونل په توسط باندې هغه حل شوي دي، لارې آزاد دي، د ترافیک په مخ باندې مشکل نشته ان شاء الله. خو دغه چې زیانمن شوي دي سړکونه او فلچکونه او فلونه او په دغه برخه کې مشکلات لرو.
د کونړ ترڅنګ د نورستان زیاتې لارې ګودرې سیلابونو کنډو کپر کړي چې د خلکو د ساتون مزلونې ورځو ته اوږده کړي دي. ځایي اوسیدونکي او چارواکي له مرکزي حکومت او مرستندویه ټولنو د نغدي مرستو غوښتنه کوي څو کنډو کپر سرکونه ترمیم او دوی ته اسانتیاوې برابرې شي. د یادونې وړ ده چې په تېره شاوخوا یوه نیمه میاشت کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي چې اوس یې ډېری کورنۍ د سرپنا او خوړو د نشتوالي سره مخ دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یو یو فکر ایجاد شوی د سیزی غواړم یوازې په داستانی عادت
زما دوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته
همدا د ژوند رنګونه دي که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راواستوئ دا شمیره درسره ثبت کړئ 00 420 22 12 6 41
په کندهار کې یو پانګوال د عصري کرنې او اصلاح شوي مالدارۍ کمپلیکس جوړ کړی د $1,000,000 په ارزښت پر سلګونه جریبه ځمکه د جوړ شوي د دې کمپلیکس مسؤولان وایي هدف یې د کرنې او مالدارۍ ترمنځ اړیکه پیاوړې کول او د خوړو خوندیتوب دی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د عصري مالداری او کرنې دا کمپلیکس د کندهار د ختیځ ولسوالۍ دامان د نوي دهې په کلی کې پر 1500 جریبه ځمکه جوړ شوی. پنځه څلوېښت کلن خیرګل افغان چې د کرنې او مالداری په برخه کې د $1,000,000 په ارزښت دا پانګونه کړې وایي هدف یې د کرنې او مالداری لا نور سره نږدې کول په دغه سکتور کې د ستونزو او فرصتونو څېړنه او په سوداګریزه بڼه د ځان بسایینې او صادراتو لپاره زمینه برابرول دي. د افغان په خبره د فارم د مالداری په برخه کې د څارویو د نسلونو په پیژندنه د مرغانو تکثر د کرنې په برخه کې د اصلاح شویو تخمونو د پیژندنې د کرنیزو عصري ماشینونو د کارونې او د اوبو د مدیریت برخو کې ښې پایلې ترلاسه کول دي.
موږ اصلي هدف دا و چې موږ دلته یو ریسرچ یوه وکړو یو څېړنه وکړو تر څو زموږ کومه عنعنوي کرنه و مالداري چې ده د هغوی دپاره یو نوې طریقه کار په کار واچوو چونکې تقاضا ورځ په ورځ د خوړو ډېریږي غذایي مصونیت ته ډېر کار کول په کار دي. موږ لومړنۍ دا ماده رامنځته کړي په کرهڼو په مالداري کې تقریبا 50% د ګټې هغه حج اقل فرصتونه پراته دي. اوس څنګه کولی شو موږ پکار دي ځینې ریسک یا خطرو څخه مخنیوی وکړو او یا هم د مازنی کرنې مالداري څخه استفاده وکړو.
د الفنوم د دغه کمپلیکس د مالداری د برخې کارکوونکي چې وړاندې په ایران او پاکستان کې کار کړی دا ډول پنګونې د هیواد د اقتصاد لپاره بنسټیز بولی.
زما نوم ماجد لاده کارکوونکی یم. اوس انشاءالله ډېر ښه روان دي مالداري او چرګان شیان ډېر ښایسته مخته روان دي انشاءالله. پخوا به موږ پاکستان ته روانو بل مصر به روانو دروازې باندې تنګېدل ایران ته تلو مسافري زور غوښ وښه د کور څنګ ته کار خپل مل کار وروره خپل ځاني کار 15,000 افغانۍ تنخواه.
زما نوم محمد صادق وي زه دلته د مالداري په بخش کې کار کوم. دلته ونې ښه خوشحاله یم ښه مو کار برابر دي 3,000 کلدار مې تنخواه ده.
د دغه فارم د کرنې د برخې کارکوونکي وایي د عصري او مسلکي کرنې په مټ اتوانېدلي چې د اوبو د ضایعاتو مخه ونیسي او په لنډ وخت کې د فارم په کرنیزه برخه کې خپلې موخې ته ورسیږي.
زما نوم ندا محمد دی. هم د باران اوبه دي بالخصوص په دې داسې نه دي وتلي که د ولي اوبه دي که د هندار اوبه دي که د هر شي اوبه دي زموږ ته یوه زره نه دي بیا ځای شوي. موږ په دې ډېر زیات وسه هغه په داره کړم چې زموږ ته خپلې کوم که لږ اوبه دي د اوبو په لږوالي سره مثال اوبه بیا ځای شوي نه دي د غره کړم که باران سوی دي مثال چې باران وسي یوه میاشت بیا دا اوبه نه غواړي نه دي.
زما نوم پیدا محمد دی. دا اوبه چې دي دا نوس نه ضایع کېږي دا اوبه موږ په ډېره ښه طریقه سره لګوو. دا باغ چې دی دا تقریبا د 2 کالو دی په 3 کالو کې د دونه وده کړې ده.
په دغه فارم کې دا مهال لسکونه کسان کار کوي. د فارم د متخصصینو په خبره غواړي تر راتلونکو 2 کلونو پورې په جنوبي حوزه کې د خوړو د خوندیتوب په برخه کې لا زیات کار وکړي او دغه حوزه د ډوډۍ غوړو هګیو شیدو او غوښې په برخو کې پر ځان بسیا کړي.
تاسو ژغ د آزادۍ پر چپو
السلام علیکم. د تخار ولایت می تماس نیول شفیق الله ما درکاته ول سوال تر کو د کایری اورا د زوی بند د مدرسه خلاص سره مخ یو او زر سوی ته ول طالبان صاحب صلی الله علیه وسلم کری صاحب وای مو تکریم مو تکانا بنی کی زبرایم څه حالات تر موږ جوړ کړی دا بل شی نه څه خاص څه کړو زه شوې د ساتې 2-3 زره روپۍ راولې صاحب دوی موټر کوي وهي مو ظلم ستم کوي دا زفی هیله کوم چې دغه زفی هیله شي او موږ خپل کار روزګار وکړو. د سخت حالات سره مخ یو، د هیڅ چاره نه لرو، نه یاران ته کولی شو، نه بل ځای کولی شو، نه بل ځای نام بل ځای کولی شو. هیڅ چاره نه شو ټولو لوړو چارواکو ده ما پیغام ورسوئ.
مواد سروے کسان سے محلے اور